زموږ په نوې اپلیکیشن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات متقبل کی کرامونه کولای سې کون کو زې پرشنه غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د شتا ټول کرامونه کولای سې کون کې برتر وګ جوړو صحتمند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو سې کون کو د شتا مرسته سودې یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته نو هله د شتا ټول درنو سې کون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نو لسته امدګي هم چمتوال ولر قدرمن زکون کو نن ورځ مرسته سو کوي ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګا چونه د ويم د اوبو لګول لوي پرجې دریم د اوبو چنل چنول یې هم تسبيه کول دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوګلری زکون کو د لاسته پای په شبو کې لمړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبا په هغه باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبو پیژنو او د هغه پنګاچونی په حق له په شپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمن زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او بس موږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان وو سیږي حیوان وو سیږي نبات وو سیږي سروي به هر څه وو سیږي پرته له اوبو څخه نس کولای چې ژوند دی پاتې یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې درنو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یې هم په برابر توګه سره نیوی ویشل سیمه نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبونی ولیدا او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې او ونی وی برخه چې د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دي چې د اوبې د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دا برخه دې په خپل چنغول ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمن وګړي د کون کو او بچی چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځې کې او په ونس شي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو او د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځې کې مړ کیږي. همدارنګه قدرمن وګړي زده کون کو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه یو میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیايي هیوادونو کې بیا درنو زکون کو په اتیا سلنه ناروغي چې دی د اتیا سلنه کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبې په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو غول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمکه څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کمه سره مخامخ وو چې په دا 9.3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبو کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کډرمن زکون کو په تیرو پنځو کلونو کې د 1500 اوڅ خزيات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې نو د اوبو پر سر باندې کوم پیښې چې تر سره سوي دي په هغه کې یو شو وسلوالې نشي تر مې سوي دي چې د هغه لمخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړی دي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زکون کو یو زیات شمیر پر مهدی هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دی په دوه هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغه هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نسته او دا هیوادونه دغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځنی ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمس الجمرات سر کول سو د مکسیکو په شهر کې د اوبو یو 25 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې لږ اړول کیږي او 1200 متر لوړو کونو څخه اخواته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظمو اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپورې تاسو اوربند پوسي واوسی او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویې پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لویې پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کومو سیمو کې سرته رسول کېږي. خو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي، د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي چې خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده، هغه په خپله د سشلو لپاره، د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه، دغه کومه برخه چې دا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی، خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونکو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به دربلودلې په خپلې بیکارونو سره تر سوال هاوه خو به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښته ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي متر تر رسیږي، چې د اورښ په لندبال سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې راشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګللې زکونکو، ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښ لږ وي باید نو د کرنیز محصولات د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې، د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي، دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سترا اوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي، خپلې اوبه چې دي، دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښ نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورو تاسو ویلی شو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه بیا د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تسپیسی او وروسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدر من زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لویې پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو پوه شئ او اوسېږئ او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او پیسې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې سېزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هله د تاسو ټول قدر من اوغلی زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه په پتن وی قدر من زکون کو مخله دین چې زنن رستا سنو لو سپل کن تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول من ول ری تر سو کول سی د نن رسید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هله ده چې تاسو ټول قدر منځ ده کوونکی د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکون کو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم کمزور هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لمنو نه سړي. لومړی د لوس په پیل کې مراد تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته صدق. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم میشت کیږي، دې کس ته مراد تاسو مهاجر ویلی سو. ستره کسان د خپل ښه ژوند برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپېریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي، چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو، په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا تایبر مېسته کې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کېږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه مثال مراد تاسو ته داس درکول سو چې زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې دی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دیته ارسي وي تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه، د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخستې ده، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي، چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزه او مشکلات چې دي نو له قبل څخه د دې ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ سه او ورته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دوی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل سو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دی، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویل سو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې 50% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي تر پوستي دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات په کې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل، او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې هم وپېژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل سوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی، دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا توکوم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن ورسپلوس کې مو تاسو سپین توکوم نجات خلق پیژنو. سپین توکوم نجات خلق چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د ځانګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکوم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکي چې دی زیار پوستکي دی، زیار رنگ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر، ګردې کوفړي د سر ده، همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدونه چې چشتي ټیټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکوم کسان چې دی هم تور نژاد لرونکي کسان چې دی دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوچی ورشتان لري او همدارنګه پړی شونډي، یعنی غټي شونډي وي او ګډ یې هم دوارنګ توکوم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې د امپری مودان ول بسل وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلو توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي توکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دي. یو اسیا اند اسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې دي توکم خلک د نور توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مولوست ولبستي وسندلوس په دې برخه کې کورنی دنده، کورنی دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نساس دنو وسلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسې شوه تعالی پما I'm not afraid.